د جیوا قدرمن اوریدونکو اوریدونکو خبری خبرونه پیل شول. ساسو قربانی یو زمنزه شهید
او زنه سر کاکا
نن د چهارشنبه یا د شروع ورځ کال 2019 د جولای د میاشتې ولسمه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه هنیمی او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ماسپخین یوه بجه ده. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
پاکستان وای د لغوه سوی تندرو وسلوالې ډلې جماعتو داوه مشر حفیظ سعید یې نن په پنجاب کې نیولی دی او د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ویلي د دوو کلونو فشار کار وکړ.
بل لوري ته د خیبر پختونخوا حکومت د مرکزي حکومت څخه د بجلی د ګټې په لړ کې خپلې یو سلو اته ویشت اربع روپۍ غوښتي دي او ویلي دي چې زر تر زره دي ورکړې شي.
او په قبایلي سیمو کې د جولای د شلمې نیټې د انتخاباتو په اړه مخالفه ګوندونو اندېښنه څرګنده کړې چې شای په لوړه کچه درغلي وسي.
په خپرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه موضوعات مرکې او د دې تر څنګ څېړنې لرو. تاسو ته به وړاندې کوو زموږ سره ملګري اوسئ.
دا د وایس اف امریکا جیوا د کډرمن اوریدونکو موږ په فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه لیدلی سي facebook.com/voajiwa. او اوس هم په خبرونه کې پیل کوو. د پاکستان څخه چیرې چې په پنجاب ایالت کې امنیتي چارواکي وایي د تندرو وسلوالې ډلې لشکرې طیبه او جماعت الدعوه مشر حفیظ سعید یې په پنجاب کې نیولی دی په داسې حال چې هغه له لاهور څخه ګوجرانواله ته روان و. نور تفصیل ور باندې ارشد حسین له اسلام آباد په دې رپورت کې راکوي.
په حافظ سعید باندې د ترهګرو سره د مالی مرستو لپاره د فنډونو راټولولو تورونه دي او د هغه په ګډون د لشکر طیبه او جماعت الدعوه د ذیلی تنظیم فلاحي انسانیت فاونډیشن د دیارلس مشرانو پر ضد د دې میاشتې په درېیمه نیټه درویش مقدمه هم درج کړې شوې وي. او د پنجاب د ترهګرۍ ضد محکمه وایي چې دغه تنظیمونو پر ضد هم پلټنې پیل کړې شوې. د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید په داسې حال کې نیول شوی چې هم نن د شورو پر ورځ د انصاف نړیوال عدالت کې په مبینه توګه د هندي جاسوس کلبوشن یادو د قضیه فیصله کیدونکو دا او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د رواني میاشتې په 28مه نیټه امریکا ته په سفر ځي. د پاکستان د پوز پخوانی جرنل او دفاعي سیړنکار لیفټیننت جنرال ریټایرډ تلت مسعود دیو ریډیو سره خبرو کې د حافظ سعید گرفتاری مهم بلی او وایي ک هغه نن نیول کېدو نخکاروا چې په پاکستان به د امریکا او نړیوال رورولې لخوا فشار نور هم سیوا کېدو.
لیکن اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس حد تک یہ ان کے خلاف جو کیس چلے گا تو کیسے کیا کورٹس بھی ان کو سزا دیں گے یا نہیں دیں گے, اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی جن کا فیصلہ ہونا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کی پالیسیز میں اب یہ تبدیلی ضرور آئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان تنظیموں سے نقصان پاکستان کو زیادہ پہنچ رہا ہے بنسبت کوئی فائدہ پہنچنے کے.
حقوائی اس بدا قتل وی چی آیا عدالتونا حفیظ سعید تا سزا ورکوی او کنا, او دا خای چی اس دا دغشان ڈلو پر ضد د پاکستان پوز خپل تګلاره بدله کړې او هغوی غنی چې دا تنظیمونه پاکستان ته د فائدې پر ځای نقصان رسوي. د پاکستان چارواکو سکل جماعت الدعوه لا قانونه ډله ګرځولې وه. غنی په تیر وختونو کې د دې ډلې په حق لا په نړیوال کچ د پاکستان دریض داو چې د دې پر ضد نه خو د پاکستان په عدالتونو کې کمی مقدمه شته او نه د حافظ سعید پر ضد د ترهګرۍ په پیښو کې د ککړتیا کم ثبوتونه ترلاسه شوي. د پنجاب د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا په رستو کې جاری کړې شوې اعلامیه کې ویلي شوي وو چې د جماعت الدعوه لشکر طیبه او فلاح انسانیت فاونډیشن په معاملو کې په لویه کچه پلټنې پیل کړې شوې او د دغه محکمې تر مخه د تنظیمونو د ترهګرۍ لپاره راغونډ کړې شوو فنډونو څخه اساسې جوړې کړي او بیا یې هم د دغه اساسو د کارولو سره د ترهګرو لپاره نور فنډونه راټولول. ویل کېږي چې دغه تنظیمونو خپلې اساسې د غیر دولتي فلاحي تنظیمونو په نوم جوړې کړي او په دغه تنظیمونو کې دعوت الارشاد ټرست، ماز بن جبل ټرست، الانفال ټرست او المدینه فاونډیشن شامل دي. د یادونې وړ ده چې کال 2014 کې امریکا جماعت الدعوه د ترهګر ډلو په نوم لړ کې شامل کړې وه او په دغه ډلې مالی بندیزونه هم لګولي وو او د حافظ سعید په سر یې د $1 کروڑ انعام هم ایښودلې وو. د هغې وروسته د پاکستان خارجه دفتر کال 2015 کې اعلان کړی وو چې د جماعت الدعوه په ګډون یې د هغه ټولو ډلو اساسي کنګل کړي په چا چې ملل متحده بندیزونه لګولي دي. حافظ سعید په تیرو وختونو کې هم سو وارې په خپل کور کې نظر بند ساتلی شوی وو. څېړونکي دا هم وایي چې د پاکستان حکومت د ترهګرو سره د مالی مرستو د سار نړیوالې ادارې FATF د فشار له کبله په وروستو کې د لا قانونه ډلو پر ضد عملیات ګړندي کړي. ښکاره دي وي چې نړیوالې ادارې FATF د ترهګرو د مالی مرستو په مخنیوي کې د ناکامۍ په سر دا وخت پاکستان په خړ نوملړ کې اچولې دي او خبرداري ورکړې که د راتلونکي ستمبر میاشتې پورې د جماعت الدعوه او د نور لا قانونه ترهګر ډلو پر ضد کوم غوس ګامونه وانه غستل نو نوم به په تور فهرست کې شامل کړي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دیوه خبرونه ده.
نو عزتمن اوریدونکو څنګه چې تاسو وړاندې هم په راپور کې واوریدله چې د پاکستان وایي د لغوه شوي تندرو وسلوالې ډلې جماعت داوه مشر حافظ سعید یې نن په پنجاب کې نیولې دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د 2 کلونو فشار په ترڅ کې دغه کار ترسره شوی دی. دا مهال زموږ سره په خپرونه کې ملګری شوی دی د څېړنې لپاره زموږ همکار پیرزوبه شاه صاحب. هغوی ته هرکلی وایو. ځینې پوښتنې به هغوی نه هم په دې اړوند کوو. سړی مشی په خیر راغلی پیر صاحب. پیر صاحب، د صدر ټرمپ ټویټونو څه معنا درلوده؟
نو ټویټونه خو ګورئ، صدر ټرمپ یو طریقه ده که موږ وګورو، دای په ټویټر باندې او په نورو طریقو سره په هیوادونو یا په لیډرانو باندې فشار اول اچولو کوشش وکړي او بیا داسې ښکارېږي یا داسې ښکارولو کوشش کوي چې هغه فشار کار کړی ده او اوس شیونه بدل شوي دي. لکه شمالي کوریا مثال به درکړه، هغه شی د اول هغه باندې ډېر نیوکې وکړې او دوی په ټویټر باندې یو بل پسې لګیا وو او بیا شمالي کوریا خبرو ته کښېناسته. اوس بیا د پاکستان حق لا چې د وګورو، یو خو د صدر ټرمپ د ټویټ نه داسې درشي چې دای په هیڅ نه ده خبر په پاکستان په حوالې سره. دای وایي چې لس کاله بعد د مومند لای سو هاف سید هاف سید خو پاکستان شناز د نچر تل د دفاع پاکستان کونسل د مشر و زو یو زومې الیکشن ته ودرېدلی او جماعت دا و د هغه و د غټ مرکز د پاکستان پولیس په دته تحفظ ورکولو سکیورټي غوي سره و عدالتونه خلاص کړای دا او بل د وای چې دا 2 کال نه کوم فشار و غ کار وکړای او دا نیولو شه مرسته وکړه. نو د داس لیدرشپ چې د پاکستان بالکل هنه د خبر او په دغنه د خبر چې پاکستان شي کارونه څنګه کیږي او بل دا د چې پاکستان چې کوم دوه خبرې وي، یو خداوي چې مش طالبان خبرو تک شین ول اغه امریکایي هغه خبرې واخستې او تعلق وسره شکړای. نو اوس چې بیا دا ټویټ وکړای نو مطلب دا چې پاکستان کې تاسو ګورې مطبوعات او پاکستانی چارواکي دای وځ دا وګره صدر ټرمپ خو موږ کوششونه ومنل. نو دا د عمران خان د حکومت پر ش خبره ده اغوی بو خلکو تو سوال ایسی چه گوره موش ترمپ حکای لکڑای او ترمپ دلتا دنیا تا خپل خلکو تا داشت اول غاری داو گوره ما چکم فشار چه ولی اغا کار وکڑای او پاکستان دا کس همو نیولای او لس کالا با لکه ممبئی حمله 2008 سی سوی وی لس کالا با دا کس اوس پا جیل شده. خو بارال مقصد دا چې امریکا دا پاکستان چه کم دا کوشش شو د امریکای ته دا شولو چې موږ اوس تر هرګورې خلاف واقعي ګامونه اخلو. دا سړي د سې چې امریکا هغه وسومندله نو خامخا پاکستان ته ودی اوس په د ملاقات شرایطونه ورکي.
ښه، او د دې اغیز به څه وي په پاکستان باندې؟ دغه کوم ټویټونه چې دوی وسو کړل وروستیو کې پلان هم شوی دی چې عمران خان به د ولسمشر ترامپ سره لیده کاته هم کوي، نو د دغو څه خبر په د ترامپ او عمران خان د ملاقات باندې څه اثر وي؟
نو ملاقات شبه دای چې پاکستان به اوس نور په یو مضبوط پوزیشن شي وي. پاکستان به ځان ته دا وښولی چې ګوره موږ په افغان طالبانو تاسو وی چې خبرو ته کښېنه وي او موږ تاسو سره کښېنه ول تاسو وی چې حافظ سعید ونیسئ FATF ویل نو موږ هغه هم ونیولای اوس تاسو موږ سره ستاسو هم شو بدل شرا کړ او بدل شکه تاسو ګوره چې کله طالبان کښې نه ول نو دی بی الی ورته ترګر ډله ډکلیئر کړه. اوس به چې کوم د پدلته خبرو شکیدای سي کوالیشن سپورټ فند ورته خلاص کی چې کوم دفاعي امداد به بند کړی او ورته خلاص کی ایف اے ٹی ایف د تور لسٹ نه بچ کی او د آئی ایم ایف چې کومه قرضې دي هغه شرطونه ورته ارزان کی نو امریکا ډیر څه کولای سي او دا خبر پاکستان به اوس په مضبوط پوزیشن شوی او پاکستان به کوشش
وکړي خپل لاس تر وړنه دوی ته وایي کڅه هم افی سید وړاندې هم سوزلی نیول شو
او بل څه وایي دا ما په خپل خیال دا اسې یو سیاسي پاکستان چال دا دوی ته پته و چې عمران دا غو یو شا غیزی په امریکای سره په دا ملاقات نه مخ شي نو په دغه وجه نه او اف ٹی ایف فشار هدا په خدا وقتی ګامونه دی پاکستان مخ شي ها خسته دی دا یو څو ورته ولای سو دا خو عدالت خلاص کړای دا نو اوس به ګورو چې آیا عدالتونه شي دی واقعي سیریسلی ثبوتونه پېښ کوي او دته هغه سزا ورکوي چې کوم دی امریکا او هند وای چې مستحق دی.
ډیر مننه پرسب.
ډیر مننه.
د وایس اف امریکا د ودا کتر منور دونکو خبری خبرونه ته ادامه ورکو او سمزو د خیبر پښتونخوا ولوري ته چیرې چې ایالتي حکومت له مرکز څخه د بجلی د ګټې په برخه کې د 128 عرب روپیو د بکایا روپیو غوښتنه کړې ده او دا هم وایي چې زر تر زره دي د پیسې ورکول سي چې ایالت په خپل صوبه کې د پرمختیا کارونه شروع کی. دا خبرې د انرژي د څنګه سلاکار حمایت الله یو خبری کانفرنس ته لوینا ورسته ل دیو سره په خبرو کې کړي. تفصیلی حمید الله هم په دې ریپورت کې راکوي.
د توانای د صوبای محکمې د پاره د صوبې د حکومت سلاکار حمایت الله نن د مطبوعاتي کانفرنس ورسته دیونی وسته وویل
نو هغه د یو سل اتیش اربع روپے او دا زمونږ دی په توربی لباندې او نور سورا پار پروجیکټس چې دي زمونږ په صوبې کې دا غي باندې بیس یو کمیټي جوړه کړې ده کونسل اف کامن انټرست په اپریل 2013 کې سلور میټینګونه زمونږ شوې دي. مسله یو دا خبره کمر سرته راغلې ده اوس کمر سرته راغلې لګې دي کانور غواړي ان شاء الله دا مسله به حل کړو زمونږ کمیټي امید دی چې دا به زر مسله حل شو دا مسله مون پریدونه.
پر واستیو کې د صوبې د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه مطبوعاتو ته وویل مرکزی حکومت ته د ایجین قاضی پر مولي لاندې د بجلی د منافع د خالص رقم صوبې ته د ورکولو او د معاهده د عملی کولو نه نېریږي. د وویل دا پیسې د 13 کال راسه بقایا دي او دیونی چې په اسلام آباد کې مسلې د هواري د پاره انتظامی مسلې روچتول شي.
ایجین قاضی فارمولا کې تحت اس کې تحت جو هماره ڈیوز بنته According to the CCI agreed formula, وہ 129 ارب ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر 33 سال میں یہ مسئلہ حل نہیں ہوا, this is the time to fix it. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بیٹھے, اس کے حل نکالنے سے ڈرے مت.
دوائل دا دیش تکالو بقایا یو روپے اس خم یو روپے ملاوی گی او دا دا صبح ڈیر تاوان دے.
شاید ان میں کچھ پیسے 1990 اور 95 اور 96 سے باقی رہ گئے. تو اگر آپ اس کی اپرچونٹی کاسٹ دیکھیں, سود تو ہم لیتے نہیں ہیں, اسی ریٹ پہ لیتے ہیں, تو اس وقت کا 1 روپے جب آج بھی ہمیں 1 روپے کے طور پہ مل رہا ہے, ایز اے فیڈریشن یہ چیزیں جو ہے ٹھیک کرنی ہے.
دا کال ہم دو بجلی دا منافع په مت کې مرکزی حکومت د صوبې نا سلور دیش اشاریه و بلین روپے اساری کړی وی او د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه ویلی د دې د لاسا د صوبې کلیزه پر مختیایي چارو کې ډیر کمی مخه تراغلی وو. د دې ترڅنګ صوبایي حکومت د مرکزی حکومت نه دا غوښتنه هم کړې ده چې د بجلی د انتظام د ادارو هډ کوارټر یا وابډا هاوس د لاهور په ځای اسلام آباد ته راوړل شي. دا وخت وابډا هاوس په لاهور کې دی.
چنن سیکٹری صاحب زمونږ کامنٹ سکول په سمره باندې د فیڈرل ګمر دغه پکې مونږ دوا پوینټس راوستي چې یو زمونږ ریپرزنٹیشن رنګ په اتھارټی باندې او یو دا شفت کې اسلام آباد.
حمایت الله اویل صوبایي حکومت دا فیصله هم کړی دا چې د پیهور هایډرو پروجیکټ نه ترلاسه کېدونکي 13 میگاواټ بجلی د مرکزی حکومت او نېشنل ګرډ په ځای په ځین صنعتونو خرڅ کړي.
ځکه چې ټول پاکستان کې زمونږ یو نرخ وي د بجلی دا چا کار سره چې د تکه راځي کارخانه لګي په ملتان کې او فیصل آباد او گجرانواله کې ولې نه لګي هلته وته آسان ده. نو دا به مونږ دا بجلی ریٹ و تمنگا لڈ کم کړي اول دو اوپن بیڈنگ دی اوپن اکشن دی
دو ویل کې چې دا تجربه کامیاب شو نو د سبي د نور وړو ہائیڈرو پروجیکٹونه پیدا کیدونکې بجلی به هم په ځای کې هر ستپاره زمينه برابر کړي حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر
دا د ویو وی دیوا خبرونه ده زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
دا محل هم زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د بلوچستان صوبې څخه راغلی دی او د بلوچستان نېشنل ګوند ادعا کوي چې په تیرو دریو اونیو کې 250 لا درکه کسان بیرته خپل کورونو ته راغلي دي. تفصيلات یې سړي د غټول تاسو ته د کوټ څخه د ډیوه خبريال حمید سمسور وړاندې کوي.
د بی ان پی منګل د کامیا اسمبلی غړی اغا حسن بلوچوي چې په بلوچستان په تیرو 22 ورځو کې 250 هغه کسان چې به درک سوي وو دوی را خوشی سوي دي. د په خبره چې دغه کسان د کلات کوټي خوزدار مستونګ او د تربت غوښیدونکو دي.
تحریک انصاف حکمران جماعت کی بجټ کی حمایت کی تو 26 جون سے اب تک 52 کے قریب لاپتہ افراد جو کہیں کئی سالوں سے لاپتہ تھے مسنگ تھے اب وہ با حفاظت طور پہ اپنے گھروں پہ پہنچ چکے ہیں.
د تیریک انصاف د حکومت د کامی بودیجه د ملاتړ ورسته د شپږم جون را پدې خو تر اوسه پورې 250 کسان چې لټډیرو کلوزخه به درکو او خپل کورو تر رسیدلی دي. را خوشسوي خلک له رسنوي سره خبرې نه کوي. په بلوچستان کې د بدرکسو خلکو د سازمان وایس پار بلوچ میسنګ پرسن مرستيال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ کڅه هم د را خوشسوي خلکو شمیره کمه بیانوي. دا په زړه پورې ګام بولی.
د فاس سونسن نن ولس تاریخ دی. یو سلويشت خلک راغله دي. دا ګرد هغه خلک دي کې دلته موږ کیمپ کې د دوی فوټوګان لګي دلې دي. د دوی فارمان موږ جمع کړي دي. موږ ژوند تاسو ولې دي. دا فارمان او سلويشت زر کسان به درک دي. دا وخت بلوچستان خاص کر نو دغه کې یو سلويش یا 200 یا یو نیم سل دا خو یو شی نه دی. لیکن بیا هم یو هغه شروع دی. دا هم یو شی عمل دی. د دې ته موږ اپریشیټ کوو. دا شی عمل دی.
اغا سن بلوچوی سید تریک انصاف حکومت درا تک سره د بدرکسو خلګو را خوش کېده پیل سوی دی.
موجوده مرکزی حکومت کی دور میں اب تک بلوچستان میں 400 کے قریب لاپتہ افراد بازیاب ہو چکے ہیں.
د موجوده مرکزی حکومت په واکمنۍ کې تر اوسه پورې په بلوچستان کې و 400 ته نږدې کسان سي دي اغه را خوشی سوي دي. وایس پار بلوچ میسنګ پرسن وی چې دوی ساش کال د بلوچستان د کورونو 4 صوبایي وزیر ضیا لانګوتا د 315 پټه کسانو پیرست ور کړی وو چې دا اوس نوین به درک سوي وو. د دوی په خبرات چې لاغزخه په ټوله کال کې یو سل درې کسانه خوشی سوي دي. د به درک سو خلګو په کیم کې نن هم یو شزه ناشته و.
مادم بلوچ میں مچھ بولان سے ہوں. میرا بھائی عبدالی کوٹ ایک سال سے لاپتا ہے. 20 مئی 2018 سے.
زما نوم مارین بلوچ ده. د مچ د بولان اوسیدونکو يم. زما ورور عبدالحی کورد ل یو کال زخه به درک دی. د 2013 د مئی ل 20 زخه به درک دی. د کوټی په سیشن کوټ کې موږ د قضیه درچ کړی دا زدلته د بدرک سو خلګو کیمپ ماما قدرت په دې هله راغلی يم چې زما ورور به هم را خوش شي. تیر کال کله د تیریک انصاف حکومت جوړ سو نو بی ان پی منګل له دوی سره شپږ نکاتی مایده وکړه او په مرکز کې د دوی ملاتړ وکړي. پاغه کې یو شرط دا و چې به درکسوي خلک برا خوش کوي او د کامی عملیاتو پر پلان وبش پړه عمل کوي او په مرکزی حکومت کې به بلوچستان ته شپږ پیسه د کوټه هم ورکول کوي. د به درکسو خلګو لپاره دلته کمیسون هم په کار اچول سوی دی چې هغه راځي او په کوټه کې د دې اړویدنه تر سره کوي. وایس پار بلوچ میسنګ پرسن د بی درکسو خلګو و دغه کمیسون ته حاضر جنه. دوی دا کوي چې دا کمیسون خپلواک نه دی. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوري جو ټلویزیون کوټه.
د وای وایس اف امریکا جو د کډر منور دونکو خبرونه له دوام لري او سم یو بل ریپورت ولور ته ساسو په امرا ګرځو چې په قبایلی زلو کې د خیبر پښتونخوا د جولای په شلمه چې کم د ایالتي اسمبلی د چوکیو لپاره انتخابات کیږي په هغه باندې ډیری او سیاسي ګوندونو چې حکومت مخالفه دي اندیشنې څرګند کړي دي او وایي چې شای په دغه انتخاباتو کې په لوړه کچه درغلي وسی او د دوی چې کم کاندیدان دي هغه ناکام کړل سي. تفصیل اوربانی ارشد مومند په دې ریپورت کې راکوي.
په قبایلی ضلعو کې د شلمې جولای انتخاباتو کې د پوست په ګمارلو لا هم اندېښنې موجود دي. د مخالفو ګوندونو مشرانو په خپلو کارکوونکو غږ کړی چې ټاکنو کې د دانلې مخه نیولو لپاره دي بیدار اوسي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر میابتهار حسین تېره ورځ په مومندو کې یوې انتخابي جلسې ته خپل وینا کې ویل که چېرته پوست د پولینګ سټېشن دننه وګمارل شو نو دې سره به د دانلې اندېښنې سیوا کېږي او د ګوند کارکونکو ته پکار دی چې دغه مخنیولو لپاره د الیکشن پورز بیدار وسی.
اے ګرانو مرګرو، د الیکشن پورز باندې وا ټول په میدان کې وی پټول په میدان کې او دا ګټره الیکشن د خلین برانه نړ نه لی. لہذا ګرانو مرګرو، مونږ دې استابلیشمنت ته وایو چې دلته به پوره من الیکشن وی. اس قسم ته دان لیمون نه منو. ستاسو پورنګ جن چې کم دې په ځای او خیاری او په ځای باندې چې کم دې
د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد سورز وړاندې ډیو ته ویلو د ټاکنو په ورځ به د پوز ډیوټي د پولینګ سټېشن د نننه په هغه ځایونو کې وي کوم چې انتهایی حساسه ګرځول شوی دی. سہیل احمد ویلو په ټولو قبایلی ضلعو کې 1390 پولینګ سټېشن دي چې پکې 1545 انتهایی حساسه ګرځول شوی دي. د قومي وطن پارټي مشر ابتاب شرپا وای قبایلی ضلع اوس په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړې شوی او باید چې د امنیت ذمہ‌واري هم پولیسو ته ورکړل شي. الیکشن کمیشن چارواکی وای پوسټه د ټاکنو په ورځ انتهایی حساسه پولینګ سټېشنو کې ډیوټي د امنیت په خاطر ورکړې ده. ډېر حساسه پولینګ سټېشنونو علاوه به پوز د پولینګ سټېشن بهر ډیوټي ترسره کوي او دوی به د الیکشن دورانیې پورې د متعلقه ریټرنینګ افسر ماتحت وي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه، شبقدر.
د جولای په شلمه نیټه د راتلونکو ټاکنو په قبایلی ضلعو کې یو بل راپور هم لرو چې پکې د امیدوارانو او کاندیدانو څخه د هغوی غبرګون هم غونډ کړی دی. زموږ همکار عدنان بیټنی چې وایي په شمالي او جنوبي وزیرستان کې کاندیدان وایي دوی ته په خلاص مټ اجازت نه دی ورکړل شوی او د امنیتي ادارو لخوا چې دوی خپل د ټاکنو یا د انتخاباتو کمپاینونه په خطوګه مخ په وړاندې بوزي او د دې ترڅنګ دا چې هغه ځینې اندېښنې هم خوده لیدي چې ګواکې په دغه ټاکنو کې به درغلي وي او یا به هم به طرفه نه وي. تفصيلات یې تاسو ته عدنان بیټنی وړاندې کوي.
په جنوبي وزیرستان کې د حلقه یو سلچورلس درې کاندیدان وایي دوی په خپل حلقه کې پوره یو تحصیل دوی خلته نه دی ورغلي ځکه چې دوی په چیک پوسټرو اودرول کیږي، وخت پرې اړول کیږي او بل ورته د امنیت مسلې وریادول کیږي. په یاد حلقه کې د عوامي نېشنل ګوند کاندید تاج وزیر، د پیپلز ګوند عمران مخلص او آزاد کاندید عارف وزیر دوی ټول هم دا ایوا ګیلا کوي. د عوامي نېشنل ګوند تاج وزیر وویل
نو دغه نامونږ ته به څه تاثر ورته کوي ټول خوله دغه ګلکچ دی او دغه نه بره زرمیلنه ده دا چې کومه علاقه ده په دې کې ډېر زیات اور دی او دوی ته مونږ نه پرېږدي دا پته نه لګي چې څوک به اوټ اچوي.
د پیپلز ګوند کاندید عمران مخلص خپل ستونزې چې داسې راته بر سیره کړې
اوس په علاقه کې اغا دی اف سی آر والے چې کومې تیرې د شپتلس قانونونه کوم خبری دی اغا دلته اوس بیا راڅیږي.
آزاد کاندید عارف وزیر بیا وای د هغه سره ډیر زیاتای شوې دي، ځکه دوی ډیره موده په جیل کې بند وساتل شو او ډیر کم کمپاین کړی. په شمالی وزیرستان کې په حلقه پی کې یو سل اولسم آزاد کاندید جمال داوړ وویل
نور خلک مونږ وینو چې هغه زمونږ د مخې راځي وزي او بیا چې کله مونږ هغې ته شکایت کوو چې یاره دا خلک ولې پرېږدي او مونږ ولې سر کړی یو، نو دوی بهانې کوي چې ستاسو د سیکیورټي زمونږ غرض دی او بل خو.
په شمالی وزیرستان پی کې یو سل دولسم د عوامي نېشنل ګوند کاندید اشرف داوړ وویل
کوم سکولونه پولیس سټېشن یو خالي دي، اکثر هغه دا داسې کې یو کلی زنانا بل کلی 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 دی او بل کلی زنانا بل دی کلی کلی دی، نو هغه ډېر لوی مشکل دی او د سړی به په هغه کلی کې خو د زنانا به بل کلی کتلی دا هر کمر دې طرف ته د مداخلو علاقې دي
دا یا ټول کاندیدان بیا دا تور لګوي چې د صوبې او مرکز حکومتونه ډله پاکستان تحریک انصاف څومره کاندیدان دي هغه ته اجازه ورکړل کیږي او نور کاندیدان زوره ولای شي. خو په جنوبی وزیرستان حلقه 144 کې د پاکستان تحریک انصاف کاندید نصر الله وزیر دغه تورونه ردوي. بلخوا د شمالی او جنوبی وزیرستان د انتخابی کمیشن رابطې کار بیا وایي د دوی طرفه ټولو کاندیدانو ته یو شان ماحول جوړ کړی سوی دی او ټول لګیا دي پوره زور سره خپل کمپاین کوي. د شمالی وزیرستان د الیکشن کمیشن کمپاین رابطې کار رفیق مروت او د جنوبی وزیرستان آصف خټک وایي ټول کاندیدان ورته یو شان برابر دي، خو زیاتوي دوی ته ټول غټ مشکل د انتخاباتو دپاره د ښځینه غړو کمای دی، خو زیاته یې کړه که ډیوټي ته څوک را نغلل هغه به معطل کیږي او قانوني کاروایی به ورسره کولی شي. عدنان بیټنی، ډیوا وزیرستان.
قدرمن اوریدونکو، له انتخاباتو وروسته هم په قبایلي پخوانی قبایلي سیمو کې د تعلیم په اړه یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو چې په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د چارو لاندې یو اداره چې آزاد اداره ده او وایي چې دوی د تعلیم د څنګ جایزه اخلي چې تعلیم هلته وده کوي او کنه. هغه یو رپورټ جاری کړی دی او وایي چې په قبایلي ضلعو کې د حکومتي سکولونو کې د استادانو او هم د زده کوونکو حاضری ډیره زیاته کمه ده. دغه رپورټ ته زموږ خبریالی سادیه قاسم شاه کتنه کړې ده او ورباندې له کارپوهانو سره خبرې کړي او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
رپورٹ وای په دغه علاقو کې په سرکاري سکولونو کې 550,912 داخل طالب علمانو کې تقریبا 1,902,230 طالب علمان غیر حاضر وو. په ایف آر کې هم د غیر حاضر شاګردانو شرح 80% وه. په ایف آر بنو او تان کې دا شرح 80% وه. په سویلی وزیرستان کې هم 50% طالب علمان غیر حاضر وو او په شمالی وزیرستان کې هم سرکاري سکولونو کې 52% طالب علمان غیر حاضر وو. په خیبر کې دا شرح 45%، په مومند کې 38%، اورکزی کې 20%، او په باجوړ کې د غیر حاضر طالب علمانو شرح 30% وو. د تعلیم ادارې دغه جایزه غستون کې آزاد یونټ چارواکو تر مخه دوی په 15,290 سکولونو کې 15,388 سکولونو دوره کړې وه او هغلته د استادانو د حاضری شرح 82% وه. خو دا رپورټ دا هم واضح کوي چې نیم نه زیات سکولونو کې بجلی نه وه. د ډان ورځپاڼې سره کار کوونکی یو خبریال محمد اشفاق چې په تعلیمي مسلو لیک کوي وایي
رپورټ په نظر وکړو او ډیر بد صورتحال پکې ظاهر شوی دی. د سکول د ایجوکیشن چکم حالات په قبایلی علاقہ کې 40% ماشومان ابسنٹ وی، داسې لکه سکولونو کې فیسیلیټیز نشته، خاص کر بجلی او به نو چې دا فیسیلیټیز نشته نو چې د دې د وجه دا ډراپ اوټ زیات دی یا واړو سکول ته ناراضي یا انټرست نه لري.
دا رپورت ښایي په 55 سکولونو کې بجلی نه وا او په یو کم 50 سکولونو کې د سکول اوبه نه وي او 30% سکولونو کې لیټرین نو او 80% سکولونه بغیر باونډری والو یعنی چارچاپیره دیوال نو. په دې صورتحال د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی تعلیم مشیر ضیاء الله بنگش وی او ای ڈی ون استاد صدا ویل
دی از لا کې صرف 4 کروڑ روپے ترقیاتی بجٹ وو نو اوس هغه ترقیاتی بجٹ ته مو دوره نه انس کو تقریبا 22 ارب روپے تمو وارد ذات په دې قبایلی از دا کې کم مشومان سکول لبار دی اور کم مشومان سکول کی دی تدی اردو مخیال ستو اور دا اردو سکول طرف ته رتم وارد ذات سکول طرف راشي ٹیچران تو کوم غیر حاضر دی اغي تم سوکاس دوټه سے ویر کې به تاسو خپل سکول طرف راشو او د سینې وی پوسټونه مو ورکه اډورټایز کو اس کې تقریبا 5000 نوې پوسټونه مو ته اډورټایز کو
د صوبای حکومت آی ایم یو دغه رپورت کې کيو طرف ته په قبایلی ضلعو او اف ار کې په سرکاري سکولونو کې د طالب علمانو او د استادانو د غیر حاضرای مسله را مخامخ شوی خو بل طرف ته د بنیادی سہولتونو لکه اوبو بجلی او لیټرین نشټوالی غوندې مسلو په لای هم اشاره کړي کوم د دې غیر حاضرای غټ وجوهات کې دي شي سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور
درنو ساتمن اوریدونکو زو خپل یو نیز خبرونه له واشنگټن تر خیبره پورې چې د ځل موضوع هم په کومه موضوع د تاسو بغم وایو چې سل سیاسي او ټولنیز مشرانو لکه هغوی څنګه پاکستان غواړي او دا چې د ټولواک طاقتونو پر ځای جمهوریت پلوه سوچ لرونکي یا فکر لرونکي وایي چې دا وخت په پاکستان کې سول ماشالله دا او زیاتوي چې د هیواد چارې د غیر جمهوریت طاقتونو په لاسونو کې دي. تفصيلات یې په دغه خبرونه کې تاسو ته رحمان بنری وړاندې کوي.
ټولنیز وشه دا پروګرام واشنگټن ټو خیبر دی. واشنگټن ډي سي نه زه رحمان بنری ام. په پاکستان کې نږدې سلو سیاستدانانو، وکیلانو، دانشورانو، خبريالانو او د بشري حقوقو کارکونکو اپیل کړی دی چې ټولنه دې د امنیتي طاقتونو او ریاستي ادارو د زورونو په ضد یو موټی شي. په پرانستي خط کې د سلو مخورزو د پاکستان وسنۍ سیاسي وضعیت ډیره کړکېچنه ویلې دي. په خط کې د انساني حقوقو د خوندي کولو او د حقيقي جمهوریت په خاطر د مزاحمت کولو او د جدوجهد اعلان شوی دی. په دې خط کې د هیواد د وسنۍ حالاتو او د دې د حل لپاره شپږ مهم نکات ورکړل شوی دي چې پکې اړومبۍ نقطه د معیشت پاکل ده. پاوله نقطه کلیکل شوې دي. یو ډنګر معیشت د یو سربي قامي سلامتیا بوج نشوړلې. د آی ایم ایف څخه په سختو شرطونو اخستل شوی پورونه ستونزې نشي ختمولې تر څو چې د هیواد معیشت پیداواري نشي بدلون نشي راتلې. په دویمه نقطه کې د جمهوریت په ضد د پټو امیرانه طاقتونو ذکر شوی دی. باوجود د کمزوریو پتیرو دوه جمهوریت حکومتونو کې یو عبوري جمهوریت عمل روان وو خو د دې عمل په ضد د پردو شاته پټو امیرانه طاقتونو یو غیر جمهوری غیر منتخب حکومت په اولس وروته پلو. په دریمه نقطه کې د آئنده واکمنۍ انصاف او میډیا د ازادۍ ذکر شوی دی. دې نقطه کې ویل شوی دی د آئین واکمنۍ پارلماني نظام د انصاف عمل د وینا حق د ادارو بے پلویتوب او د آئین منل ختمیږي. د اولسي ادارو په چارو کې د فوزي ادارو د لاسوهنه د نیولو آئینی لارې تړل کیږي او تر ټولو غټه خبره ده چې د اولس انساني معاشي او ټولنیز حقوقونه د خپل اند کیږي. په څلورمه نقطه کې د میډیا د ازادۍ د سرغړونو، په پنځمه نقطه کې د اطلسم آئینی ترمیم د خلاف ورزیو او په شپږمه کې د یوازې شوی باندینو چارو تګلارې ته اشاره شوې ده او تنقید شوې ده. په دې خط ته یو شمېر پښتنو مشرانو په ګډون سلو مخورزو پاکستانیانو د خطونو کړې دي. دا خو موږ سره د ټلیفون په لیکه د پاکستان پیپلز ګوند مهم مشر او د بشري حقوقو مبارز سېنېټر فرحت الله بابر صاحب ملګری شوی دی. بابر صاحب سلام شه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډیره مهرباني بابر صاحب. په پاکستان کې د جمهوریت په لور سیاسي ګوندونو د موجودګۍ باوجود اولسي ټولنې ته د یو غیر جمهوریت طرز حکومت په ضد د مزاحمت اپیل شوی دی. د دې عجب څه
د دې مقصد دا دی چې پاکستان کې بظاهر هو جمهوریت دی، بظاهر آئین دی، پارلیمان دی، عدالتونه دي او دا ټول جمهوریت نه دي. بظاهر خدا په خپل خپل ځای دي لیکن پس پردا دا ټول آئینی او جمهوری ادارې چې کوم دي دا بیکار شوی دی د دې کار بل سو پشان کوي د پاکستان مثال دی وخت کې دی او داسې گاڑی موټر پشان ته دی چې دا غي پر سٹیرینګ باندې څوک ناست دی او بهر نسکاری چې دا ډرایور دی خدا غ سٹیرینګ په شان فټ باندې دسې خلک ناست دی چې هغه ښکاری نه او هغه اکاونټیبل هم نه دی هغه چاته جواب دی هم نه دی او دا غ د گاڑی هغه ټول هغه مهم چونه چې کوم دی بریک دی اکسلریټر دی کلچ دی هغه په شانی دی خلکو سره دی دا سی گاډه دی موږ دا یقین دی چې دا سی گاډه ډیر وخت پورې نشي چلے دی دا سی گاډه چې په دې کې دا کنټرول دی تقسیم دی چې په شا ډرایور دی ذمہ دار نه دی اکسیډنٹ او مخ کې په سٹیرینګ دی بل سره ناس دی هغه ذمہ دار دی دا سی گاډه با یو نه یو ورځ ډیر خوفناک اکسیډنٹ ورته کیږي دا خطلی دی نو دا یو کال دی سیول سوسائٹی ته د پاکستان الیفتا کې تاسو یو موټی شي
نو بابر صاحب دا اصل شخصیتونه چې په دې خط د سخت کړي دي دوی به کوم باقاعده تحریک شروع کوي غني
او پروګرام خود نشي دی چې اول خو د سلو خلکو نسلو نه لږات خلک دي چې اول دا د سخت کو اوس دا یو ډاکومنټ دی او دا چې ګم دی ټول الیفتا عام شو کوشش اوس دا دی کہ پدې کې د مختلف سیاسي ګوندونو د بیان کې کوم دي هغه د هم د خپل دي هغه د هم د چارټر سره اتفاق او یو څه څنګه د دې کې د خپل ته ولو تعداد زیات شي او پدې کې د نور متبر خلک هم شامل شي نو بیا به پدې باندې غور کوي چې خدا اوس جمهور خلکو پدې د خپل وکړو ابتدا اوسه او دې کې اوس د ټول نوې سیاسي ګوندونو د بیان هم شامل دي نو بیا مخکثو ګزما په نظر کې دا لا څه څلور خوند به شوی خو ما په خیال کې چې هر کله په دې باندې زیات د فتنه وشي او زیات نه زیات خلک د سر اتفاق وکړي نو بیا زما خیال دا دی چې بیا یو نوی غونډه پکار ده او هغه د مخکې لا عمل د پاره تاسو سوچ پکار
ده بابر صاحب ارګجا یعنی ګنشمیر تنظیمونو او ادارو مشرانو په خوا هم دغه شان کوششونه کړې دي تاسو څه ګمان کوئ چې دا ځل به تاسو دا کوشش سکوټل نتیجې پیدا کړي
زما خیال دی چې به ځکه پیدا کړي چې نتیجه به د دې خره وځي هغه وجه راځه چې دینه مخکې چې د شانتې اتفاق شوی نو هغه په جوړ سیاسي ګوندونو منځ کې شو په 2006 کې د نن دولس کال مخکې پاکستان پیپلز پارټي او پی ایم ایل ان کې اوس چې کوم د وی ټی وی نه دا اوس په دې کې د ټول نه صرف سیاسي ګوندونه بلکې د معاشري ټولې طبقې هغه ډاکټران دي او وکیلان دي چې ګلګان دي او هر څوک دي دا ټول په پلیټ فارم راغونډي یو خدای بنیادی فرق دی یو دا بنیادی د دې مضبوطواله دی او دوم دا دی چې اوس یو نوی ماډل جوړ شوی دی هغه ماډل دا دی په خوا به دا ماډل نو په خوا به دا و چې براه راست جمهوریت به ختم شو او غیر جمهوری قوتونه به بل سره اعتبار وو اوس چې کوم دی بظاهر جمهوری اداري دی بظاهر جمهوری حکومت دی او جمهوری ادارو باندې قبضه شوی دی هغه دی هغه به وسه شوی دی او د دې احساس خلکو ته اوسټره نو دې ډاکومنټ کې خلکو ته دا احساس ورکړي نمبر 1 او نمبر 2 دا ډاکومنټ دا دستاویز صرف د ګول سیاسي جماعتونو کې نه بلکې صرف د سیاسي جماعتونو منځ کې نه دی بلکې د معاشري ټول طبقو ته خاص دی او که تاسو دا چې کوم خلکو د فکر کوي چې دا تاسو وګورئ نو دا بالکل د معاشري یو کراس سیکشن دی چې په دې کې د معاشي د هر یو طبقه نمائندګي ده نو چې دې دا زما خیال دی چې دا د دې یو ډیر پوزېټیو تحلیل دی او دې سره ما دا خیال دی چې د دې امکان د کامیابی ډیر زیات دی
ډیر مننه محترم فضل الله بابر صاحب چې موږ سره ملګری شوی وای
ډیر مهرباني خوشاله شئ
او سره سره سیاستمدار او دانشور افراسیاب خټک سره ملګری کیږي خټک صاحب سړی مشه
مننه کوم ودان
خټک صاحب د دې خط په جزئیاتو کې اولس او جمهوریت په لور تا د خپل حقوقو د ګټلو لپاره د بیداری خواص شو دی دا بیداری به څنګه پیدا کیږي
دا بیداری خو د دې چې پاکستان کې همیشه در شوی دي چې کله امریت راغله دي چې کله غیر جمهوریت قوتونو په جمهوریت حقوقو باندې حمله کړي دا نو پاکستان اولس راو چت شوی دی هغه اغاز دا کیږي چې د اپوزیشن سیاسي ګوندونو سره جمع شي او بیا ولسونه را پاسي په دې کې مزدوران کسانان دانشوران طالب علمان ځوانان ډاکټران وکیلان داسې مختلف خلک او بیا یو تحریک د جمهوریت شروع کړي دا څه ښکاری چې هغه حالت پیدا شوی دی نو دا ځکه دا د پاکستان د سیول سوسایټي نمائندگانو په ګڼ ځای کې دا بیان جاری کړی دی او پاکستان اولس نه غوښتنه کړې چې اصلي حاکمان یا اصلي واکداران د ملک چې دي اپ اولس دی دا خو په غاصبانه توګه غیر جمهوري قوتونه قبضې وکړي مگر حقیقت کې ولسواکي په کار د جمهوریت ولسواکۍ ته وایي نو دې لپاره د اولس د اتحاد غږ کړی دی چې راپورته شي او د غیر جمهوري قوتونو مخه ونیسي څوک چې غواړي چې پاکستان د جمهوریت لارې نه کوز کړي
خټک سے پدی خط کی خو شپک مختلف بنیادی نکات دی پشورو کے خوستا سو پخیل تر طولو دمخ حکومہ نکتہ تا سو فکر کوئی پری مزاحمت پکار دے
دیکھ ارزادی چی یعنی دا دی جمہوری ازادی چی دی دیکھ بنیادی ازادی چی دا اظہار ازادی دا ذکر چی دا نور ازادی بیا دا اغین پس پیدا کی گی نو اظہار ازادی دلتا کی میڈیا بانی پابندی دا مثلا تاسو گورے پی ٹی ایم یو خبر چوک پی ٹی ایم نوم نشی غصے دا یعنی محسن داور علی وزیر پارلیمنٹ ممبران دی چې کله دا غی دا خلاصیدو خبر راشي دا غی نمونه قدر پیډیا کې نشي راځي نو دا اظهار ازادي دی را بنیادی ازادي دا بیا بین له دا تور بنیادی خو چې خلکو ته د جلسې کولو جلوس کولو او د خپل مطالبه راو چې تولو او بیا دا چې یو کې سبته ادلی ازادي په کار دا ادلی تاسو ګوري ویډیوګانې راوته نو ټول له نوو جوړ شو د لیدر فسکاري چې بلیک میل ښکار ده نو لہذا دا چې کوم بنیادی حقوق په عین کې پاکستان درش دي نو دا د بنیادی خبر ده بیا د شوبو خود مختاری ده تاسو ګورئ چې اتل سر ترمیم خطر لا دي دا د فاټا په پښتونخوا کې زمشوي ده مګر عملا نه ده زمشوي اختیار ورته نشته دا د بنچی خبرې دي چې زه لپاره आवाज پکا
خو خو خټک صرف د دې خط لومړی نقطه چې دا پې کې د ډنګر معیشت او دغه د سربي قومي سلامتي ته اشاره شوه دا بیا دویم نقطه چې دا پغی کې د تیرشوي جمهوریتي او جمهوري حکومتونو ذکر شوه دا پدریمه کې بیا د آئند واکمنه پارلماني نظام وغیرہ وغیرہ نو تاسو د اظهار ازادي پر لومبي سر کې ولدا په دې خط کې پر لومبي سر کې ول نشته
اخي خو اخه چې لیکل دي اخي خو دې د پر لیکلې شو کې حکومت او اقتصادي بوران سره مخامخ دي کنه او تاسو ښکاری چې د ټکسونو څنګه راولو د نوې بجټ کې راولو پنځشتم جولای ته چې د اپوزیشن جماعتونو خلکو ته ویل دي چې هغې د تور بجټ خلاف او پخوا چې اکثر کې یو کال مخکې درغلي شوې وه پنځشتم د جولای باندې به ټول سیاسي ګوندونه د هغې خلاف احتجاج کوي نو هغې کې د بجټ په وجه باندې دا تازه واقع وه نو هغې د اقتصادي خبره مخکې لیکلې ده خو حقیقت دا دی چې جمهوري ازادي کې خبرو کول موقع نه وي نور خبرې خو بیا عمل کې کېدای نه شي
ډېره مننه محترم افراسیاب خټک صاحب چې موږ سره ملګري شوي وای اوس خبرې کوو د عوام نیشل ګوند د ستر سیکرټر میا افتخار حسین سره چې په دې خط یې دستخط کړی دی میا افتخار صاحب تاسو هم په دې امرتي طاقتونو او ریاستي ادارو د زورونو په ضد د یو موټی کېدلو په پرانستي خط دستخط کړی دی نو دا غنی یو تحریک شروع کېدونکی دی چې عوام نیشل ګوند به برخوي
بنیر صاحب حقیقت خبره ده چې اپوزیشن خو خپل تحریک شروع کړی دی او زمونږ چې کوم دی نو آل پارټیز کانفرنس کې دا غوښتل لپاره خپل ایجنډا چې کوم دی مونږه مقرر کړم په 15م تاریخ باندې چې کوم دی پټول پاکستان کې او خاص کر د اری صوبې په دارن حکومت کې به زمونږه احتجاجي جلسې او جلوسونه وي خدا چونکې د مطلب د سوسایټي د هر مطلب چې د مطلب مکتبه فکر نه خلق راغون شوی دی او دا موجوده حالات چې د ملک کم روان دی او دا سیول مارشلا د عمران خان په شکل کې موجود ده د دې مشکلاتو نوتلو د پاره او دا ملک چې کم خطرات پیښتي جمهوریت ته چې کم خطرات پیښتي او دا چې ورسته راځه گرانی سی واقعي او د غریب زندگی چې کم دی نو هغه په مشکلاتو کې نورم راګیریږي د هغه د پاره د سوسایټي د ټولو خلکو یو والی ضرورت ته او دې سره به چې کم دی نو د تحریک ته چې کم دی تقویت ملوشي کم چې زمونږه آل پارټیز کانفرنس چې کم دی نو هغه په میدان کې چلی
میاسب امرانه طاقتونه په پاکستان کې صدا سي کوي چې اولسي باید پښاو تمبوي
پاکستان ډېر په مشکل چې کوم دی د امریت ختم کړي دي او د یو مات ګډ جمهوریت چې کوم دی نو هغه روان دي نو مونږ د دې مات ګډ جمهوریت د مضبوطوالي لپاره چې کوم دی نو خپل کوششونه کوو بالکل ډیکټیټرشپ نه چلی دی شي نه د مسالې حل دی او په پاکستان کې چې کوم دی کو زموږ سیاسي خلک راشي او مې شاته چې کوم دی نو اسټابلیشمنت وي لکه نن عمران دی نو هغه بالکل د اسټابلیشمنت په لاس کې ګوډاګی دی مونږ دا خبره کوو چې آئین بالا دست دی او د آئین د لاندې ټولې ادارې دي او هر اداره به خپل خپل دایره اختیار کې کار کوي. هغه کې چې کوم دی نو فوج هم راځي، په هغه کې عدلیه هم راځي، په هغه کې چې کوم دی نو زمونږ مطلب لکه پارلیمنټ هم راځي او پارلیمنټ په هغه کې سپریم دی. د پارلیمنټ چې کوم دی نو فیصلې به په ټولو باندې، ځکه چې آئین پارلیمنٹ جوړ کړی دی. نو موږ د دې ملک چې کوم دی یو تور طریقې داسې طریقه باندې جوړول غواړو چې جمهوریت دې ترقی وکړي، انسانیت دې ترقی وکړي، ملک دې ترقی وکړي، او د پاکستان بقا ته چې د امریت په وجه کومه خطره ده یا مطلقانان فیصلې د دې نه مخکې شوي، لکه ضیاء الحق کړي دي ملک تباه کو، مشرف کړي دي ملک تباه کو، ایوب خان کړی و ملک تباه کو، او دغه رنګ یحیی خان کړی و هغه خو بالکل ملک دوه ایسی کو. نو د امیرانو فیصلې معلومې دي او پاکستان چې جوړ کړی دی نو دا جمهوری قوتونو جوړ کړی دی، دا د جمهوریت د تحریک په نتیجه کې جوړ شوی دی. لہذا دلته چې کم دی نو لازم ده چې یو خطره تاسو یې خطره محسوسیږي، خطره نه ده، عملاً چې کم دی نو په زمونږ دلته اسټیبلشمنټ سیاسي پارټۍ او سیاسي حکومتونه هم په لاس کې اخلي، او چې د هغې د خوښې کار نه کیږي نو بیا ډکټیټرشپ راځي، مارشل راځي. د دې ټولو لار نیول دي او د هغې نیولو لپاره چې کوم دی نو دا ډکلریشن چې کوم دی مونږ ټولو سین کړم دی، خو د دې نه علاوه هم زموږ عمل چې کوم دی نو جاری دی.
په پاکستان کې عموماً ویل کېږي چې په جمهوری تحریکونو، میډیا او بشري حقوقو کارکوونکو پابندی دي، نو دا په ټول پاکستان کې یو شان دي کنه؟ په ځینې ځینې ادارو او سیمو کې دا پابندی نشته دی.
په پاکستان کې وړو قومونو ته مشکل شته، خو داسې نه ده. سند کې چې کوم دی نو خپل مشکلات په خپل ځای شته. د سند چې کوم مشکلات دي هغه تاسو ته په خپل معلوم دي. سند کې چې کوم دی نن لکه د صوبي حکومت هغه د مرکز د لاسه په کرایسس کې دی او هغه ولې چې کوم دی نو مخه نه ورکوي. او دغه رنګ د پنجاب حکومت هم چې کله د شهباز شریف په لاس کې او د نواز شریف په لاس کې و، نو چونکې د اسټیبلشمنټ خوښ نو په پنجاب باندې یو سخته وه. نو عمومي طور په پاکستان کې خو په ټولو قومونو باندې تنگ سیا شته، خو چې بیا په غټه کې وګورې نو په بلوچو په پښتنو باندې سیوا ده. نو په دې بنیاد باندې چې کوم دی نو مونږ دا خبره کوو چې مونږ باندې کوم ظلم او کوم زیاتی دی، د دې زیاتی چې کوم دی نو مخه نیول غواړي او د دې حالاتو چې کوم دی نو مقابله کول غواړي. نو دا د پاټو خپل خپل پروګرامونه شته، دا وایم نشل پاټه خپل پروګرام دی، د پیپل پاټه خپل دی، د مسلم لیگ نون خپل دی، داسې د جمعیت العلماء اسلام خپل دی، د ټولو پاټو خپل خپل پروګرام دی. خو زمونږ بنیادی نقطې چې کوم دي هغه د دې سیول سوسایټي په وجه باندې چې کوم دی ته نورم تقویت ملاویږي. لہذا دا ډکلریشن چې کوم دی چې تاسو یې په میډیا باندې کتغان دی، مونږ د میډیا کتغان نه منو، دا چې کوم دی جابرانه کتغان دی. دلته چې کوم دی نو زمونږ په د انساني حقوقو باندې پابند دي، دا چې کوم دی نو مونږ نه منو، دا کتغان چې کوم دی دا ناجیزه دی. لہذا د دې ټول دا تاسو چې کوم سوالونه کوي دا یو بل سره انټر ریلیټډ دي، خو چې په دې ډکلریشن کې کوم تفصیل او زمونږ کم مرام دی هغه سیوا د دینه بل نه دی چې په پاکستان کې جمهوریت وي او د آئین بالا دستی دی وي.
ډیره مهرباني. د سوشل میډیا موضوعات روانونه نړیوال بینک پاکستان ته ولیدي چې ټیتیان کمپنۍ ته د 5.8 بلیون ډالر تاوان ورکړي. نړیوال بینک دا پریکړه څنګه کړې او په دې په ټولنیزو رسنیو سره راغلي دي؟ تفصیل به اخلو د خپل همکار محمد عالمگیر ناجی. عالمگیر صاحب،
منوري صاحب، د سوشل میډیا په برخه کې مفهم راګرځوم، پاکستان تر اپېخي یو ستر ستونزې ته چې په پاکستان بلوچستان صوبه کې د سرو زرو ذخیره ریکارډ یک پاړه ده. تیر ورځ مطبوعاتو کې د نړیوال بینک لخوا پاکستان ته د مت کې خپل نړیوال لوزنامې سرغړونې پر سر تقریبا 6 بلین ډالر او جرمانې په اړه خبر خپور شو. دا جرمانه هم دومره ده څومره چې خواوشا پاکستان د نړیوال مالیاتي ادارې IMF څخه پور کړي چې وړاندې غستل شوی قرضو قسطونه پی ورکي. په دې اړه د سوشل میډیا غبرګون ته مو پام راګرځوم. د پاکستان امریکا لپاره پخوانی سفیر، لیکوال او شړنکار حسین حکانی د پرنټ ویبپاڼه باندې لیکي، کمکلو سره سره زر پاکستان د سرو زرو د درنګونو څخه غټي پیسې جوړول شوې، اوس پاکستان د دغه پر سر جرمانی ورکوي. حسین حقانی وړاندې لیکي د ریکورډیک په کیس کې 15.8 بلیون ډالر جرمانې نه پس پکار ده چې پاکستان په خپل جون کې د فوز مداخلت په اړه سوچ وکړي. حسین حقانی وایي د فوز په مرسته ایټمی ساینسدان سمر مبارک مند د خارجي کپنو په دې درنګونو د کار مخالفت شروع کړو او په خپل یې په دې باندې لاس پورې کړ. د پخوانی قاضي افتخار محمد چودري په مشرۍ کې ستر عدالت په کال 2013 کې د تیتیان کاپر کانټراکټ ختم کړ. د انټرنیشنل کمیشن فار جسټس سویلي ایشیا لپاره قانوني مت کې سلاکارا ریما عمر په خپل ټویټر باندې لیکي د ریکورډیک په معاملې د آی سی ایس آی ډی د فیصلې دواړه خونه دي. دا جرمانه اخیری وا عملی کیږي به او د اپیل گنجائش پکې نشته. دویم جرمانه یا ایوارډ هله عملی کیدلی شي کله چې دواړه فریقین رضاوي. کو دوی نوی رضا نو خالی قانوني جره برخه بچاپ کیږي. پداسې حال هله دا چې حکومت په تفصيلات ولست وړاندې کی. داو د سوشل میډیا د دیونه لپاره مهم لاګونه
هم داو د نوروزي پروګرام واشنگټن ټو خیبر تاسو څنګه پرونی په وپانه www.voadivnews.com هم کتل شئ. اوس د نظر د پروګرام کوربا رحمان بونره اجازه اخلم. خپل خیال ساتئ.
اسف امریکا جو د کډرمن اوریدونکو خبرونه ته ادامه ورکو او ځو هم د بلوچستان ایالت سرحدي شارګوټي چمن ولوري ته چیرې چې تاجران وایي د پاکستان د حکومت لخوا د نیو ټیکسونو له امله د افغانستان سره تجارت هم اغیزمن شوی دی. حال راکوي نعمت الله سرحدي په دې رپورت کې.
پر چمن سرحد باندې د دواړو طرفو د تجارتي دندو سره وابسته مقامي تاجران وایي د حکومت پاکستان لخوا په سالانه بودیجه کې د بیا ځای ټیکسونو اچولو او د بازو شیانو په محصولاتو په شرکه زیاتوالي راوستلو وجه دا وخت تجارتي دندې پر دغه سرحد باندې پټه درېدلې دي. د چمن سرحد څخه نه د پاکستان لخوا کم تاجر و افغانستان ته مالونه ایکسپورت کوي او نه د افغانستان څخه د دولت ته را ایمپورت کوي. دغه مقامي تاجران وایي چې حکومت پاکستان د ستر مالیاتي ادارې بیا په دغه ګام له وجه دوی دغه په ځانونو سره هم مخامخ دي. مقامی تاجران وای
مانم کاری اتا ولا مسلم چې مخ کې موږ کسٹم از موږ پر گاڑی باندې اغا یو لک روپیا سه و سلو لک روپیا موږ ګدامونه ډک موږ کاروبار نس کولای موږ نس کولای موږ یو شی هم نس ولای نه کپڑا ول کیږي نم سال تور باندې کم شان دي چې اسپلای کې د بلوچستان بلکې د کوټ سره بیا د پښنه بیا مطلب ځکلل د پوری پاکستان کلل پنجاب کلل کارخانه پچرې دي. اگر سیستم ټول جام دي د ملک می شت ورس ورس کمزور دي.
صادق اچکزی د انجمن تاجران د سرحدي تجارانو رئیس د بجټ لباد چکم ناروا ټیکسز پر عوام باندې غورځول سوی دي. د هغه بعد زمر د چمن یعنی د پښتون بیلټ کاروبار بقاعده ټپ ولاړ دی چې د کسٹمرس چکم تقریبا 1200 گاډیانې امپورټ ایکسپورټ کړي دا بالکل د بجټ بعد تارو چکم جوړ سوی نه دی. د هغه بعد کاروبار ټپ ولاړ دی په کارټنران د خلکو د پر بارډر باندې ولاړ دي. کوم مالونه د لیپ په پاکستان کې سٹاک دي د ګورنمنت سره مطالبه کو چې دی کوم اس ار او د پاغه نامه باندې د دي جاری کی
په ملک د منګایره غلی د ټیکسونه پرشي غورځول دي. نو دا ډیر غټ اثرات کړی دي عوام ډیر متشر کړی دي. نو د دې سره خلک ډیر تنگ دي زیات کار زموږ د چمن کوم بارډر دی پر دې باندې ډیر اثرات کړی دي. زموږ چې کوم د دې خو مطلب د غتل یا دغه نو یعنی هر شی مطلب ډیر ګران شوی دي. نو موږ د دې حکومت سره فلاله خوشاله نه یو.
دلته په چمن کې د پاکستاني ګمرکاتو چارواکي هم دا خبره مني چې کم رایتونه په ټیکسون کې او مقامی تاجران ته ورکول شوی وو دغه رایتونه هم د حکومت پاکستان لخوا اخستل شوی دي او نور اضافي ټیکسونه لګول شوی دي. ستاسو دغه اشاره د ارزښت په نسبت مختلفه ده. پر چمن سرحد باندې به مخکې د مال بردار ټرکان قطارونه ولاړ لیدل کېدل، خو هغه دا وخت نه لیدل کېږي. په دغه روانو شپو کې به د افغانستان څخه خټکی او نورې تازه میوې په غټه کچه سره و پاکستان ته برا امپورټ کېدي، دغه سلسله هم دا وخت درېدلې ده چې حکومت پاکستان د دغه خوراکي شیانو په اکسپورټ ډیوټي کې اضافه کړې ده او مقامي تاجران یې نشي را امپورټ کولی. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټی وی، چمن.
د خیبر پختونخوا په شانګله کې اوس هم ځینې خلک د تختو د پلونو یا د پل څخه کار اخلي. راځي چې دغه راپور چې احسان محمد خان را لېږلې په ګډه سره وګورو.
دغه د لرګي د تختو جوړ شوی هوایي پل د خان خوړ د پاسه دی چې د شاتوت پل په نوم یادیږي، او د شنګلې د کوړمنګ یونین کونسل، سانګړای، کاپیربانډا او د شاپور ځینی سیمو ته د رسیدو یوازینی لار ده. د دغه یادو سیمو اوسیدونکي چې د خپل ژوندانه ضرورتونه ترسره کولو دپاره هر ورځ په دغه پل د سوداګانو او سامانونو ډکو موټرو او جیپانو کې تګ راتګ کوي. سیدونکی وای سوسوارې د غپل شلېدلې هم دي او د جانی او مالی زیانونو سره مخ شوی، خو وای دغه د خطر ډک سفر تر سره کولې مجبوری ده.
دا زنګ پولې جی دا یو پیرا مونږه یې خو ار تو شوی دی، او بیا مونږه را پیرا کې اوټ ورکو او څنګه کلی دا چې پولیسته چې هغه پاتې او تاسو کې څنګه دا پول جوړ کړي، او بجې مننګ مونږه باجری موړو او سیمټو موړو او وړو سرلې وړو.
دیونه خو ډېر به انتهایی مشکلات دي، او عمر خطر به کوم دي. اکثر مونږ مالونه کوزو دلته گاډي خالی کو خالی گاډي پورې واړو، بیا د ماچې د پوګوانه پورې واړو، اول ته بیا گاډي لوټ، او دې نه مخکې پیر نیم گاډي دې مرته شې د پل به مات شې، او اوس چې دغه ستاسو د مخې ده لکه مرګ سر لوبي.
نو خو مجبوري درو ته حل نه ورو دي، ګوره مونږ خو حکومت هم دغه ویني او بدرې پیر د پورو ور دي دا دغه لب جب کې بګاډي لرګي وروړي کی کور لرګي وروړي هغه پکې لګي.
ها
نور هغه تا گاڑی جوړ شوې دي د دې وبیره څه کړه خپل لوکل دی اوس نه جوړ کړی په روډ پتی نو کله وې ځنن کې یو سبا کېږي نه کېږي سبا کېږي موږ هدا حالات ته صحیح ویني.
د غریزي شنګلې ضلع زیاتره سیمو ته چې هم دغه ډول د لرګي د تختو جوړ پلونه یا خوځي حکومت او یا د دغه سیمو اوسیدونکو په خپل خرچه خودي چې د اوسپنې په پړوي راټینګ کړي، خو د بارانونو له وجې دغه د کیکر لرګي تر زیاته وخته روغ نشي پاتې کېدلې، او ځکه هم په دغه پلونو زیاتره داسې پیښې رامنځته شي چې د جانی او مالی زیان سبب جوړ شي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، شاتوت.
په ازادۍ او مر کې به ځان ته یو لار خو خوم، ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خو خوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته حق سر راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
نو زه تمنا وريدم کو لیدونکو د دیوا خبري خبرونه هم په دې ځای پاتې ورسېدل. د خبرونه وروسته به تاسو د شپه په خیر په خبرونه اوریده بیروز خان صاحب سره چې په سیمېزو لوبو او مشغوله باندې به تاسو سره غږیږي. په دې خبرونه کې تاسو هم کولی شئ چې ټلیفون وکړئ او خپل د سیمو حال وایئ چې هلته کومه لوبه او کومه مشغوله مشته او تاسو کوم لوبې خوښوي کوم چې سیمه ایزي دي نو موږ به د دې خپرونې څخه واخلو اجازه تاسو قربانه وو زمونه زشهیده او د دې خپرونې قربا همکار نصیر احمد کاکړ او د دې خپرونې پروډوسر او ماور جلیل دا غنه هم ډیره زیاته مننه کوو او تاسو هم په لوی الله سپارو سلوړه او آباد اوسئ.